قدر منوریدن کوترار څلومړی زما او زما د کرن سلامونه او نیکی هیلی اومنی نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د جولای د میاشتې 15مه چې د 1499 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې د 25مې نېټې سره برابره ده. دا د خپلنې شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوو. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د هم فکره ملګرو د مرکز د مشر ښاغلي ډاکټر شیرباز زدران مرکه، د روغتیا په خپرونه کښې به بیا هم د کرونا د اوبا یا کووید-19 د مرضیو په اړه باندې معلوماتونه، همدارنګه د ډاکټرانو سره مرکې چې څه ډول کېدای شي دغه اوبا څخه ځانونه وژغوري، یا هغه کسان چې پاخته شوي دي څه ډول کېدای شي تداوي وکړي. همدارنګه په اخر کښې به د فرهاد دریا په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګړه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې. ورځپاڼې د حکومت د یو ویان هغه وینا راخیستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو پرېکړه وروسته د هغه کوي چې طالبان د خپلو 300 بندیانو اصلاح شوي لیست وروسپار. نیویارک ټایمز زیاتوي د شاوخوا 600 طالب بندیان د خوشي کولو پر سر لانجې د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړیتوب د بین الافغاني خبرو له ځان سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیان د خوشي کولو بهیر روان، افغان حکومت ویلي چې پاتې بندیان به په امنیتي دلایلو نه خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لویدیځ متحدان هم د دې کسانو د خوشي کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې د مخکني لیست له ردېدو وروسته طالبان د خپلو بندیانو نوي لیست حکومت ته وسپار. ښاغلي فیصل ویلي دي چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی دی چې بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبان د حکومت د نوي دریځ په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لیست په اساس خبرو ته چمتو وي که نه. نیویارک ټایمز همداراز د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په اوله راپور ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پر طالبانو مشرانو فشار زیات کړی دی چې د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې جوړجاړي ومني، او ویلي دي چې تمه شته چې دا خند به له منځه لرې شي. بلې امریکایي ورځپاڼې دې هیلې هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی. سرلیکي د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان د پوځي ځواکونو د استولو دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلي چې متحده ایالاتو 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او نه پایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالي بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیس کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنی دفاعي بودیجې په لایحه کې یې د تعدیل غوښتنه کړې ده. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووځي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډېره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګونی روسیې د امریکا سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د ورځپاڼې د مطلب په پای کې راغلی دي چې دا حل لاره مایوسونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیري په ارزانه بیه وشني. همدارنګه دی هیل ورسپال لیکي په سنا کې د دیموکراتان وایي دی غواړي چې د هغه یاداش کاپي وګوري چې استخبارات ولسمشر ټرمپ ته سپارلې ده او پکې ادعا شوې ده چې روسیې طالبان ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره نامونه ورکړي دي. دیموکراتانو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې راپورونه وایي استخبارات ولسمشر ټرمپ له دې مسلې د فبروري په لومړۍ کې خبر کړی وو، خو د روسیې پر ضد هیڅ نه دي کړي. ورځپاڼې لیکي په هغه لیکي چې دیموکراتانو سپینې ماڼۍ ته استولې دي راغلي دي چې په بهر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب د ملي امنیت د سلامتیا لپاره لومړیتوب لري او د کانګرس غړي باید پوه شي چې څه شوي دي. دیموکراتانو له سپینې ماڼۍ غوښتي دي چې دا معلومات د جولای تر 12 له دوی سره شریک کړي. په ورته وخت کې دفاع وزیر استخبارات د مشر په ګډون یو شمېر چارواکو د دې قضیې په تړاو سنا ته اور غوښتي. دفاع وزیر او لیدر سیز د همدې موضوع په تړاو استازو جرګې کې یوې استامې غونډې ته بللې وه. ورځپاڼه وړاندې کې ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې ده ته استخباراتو معلومات ورکړي دي. بل لور ته ورځپاڼه لیکي چې جمهور غوښتونکو ملاتړیو د ټرمپ دفاع کړې ده او وایي تر اوسه استخباراتي ډلې د دې موضوع په تړاو سره ورته نظر نه لري چې ټرمپ د هغه ګډ نظر په استناد لاس په کار شي. د باراک اوباما د جمهوریت رئیست په وخت کې د سی ای ای مشر چې د جمعې په ورځ د کانګرس استامې غونډې ته وربلل شوی وایي په کانګرس کې د دې موضوع پر سر د دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ د اختلاف عامل پوتین دی او موږ باید د ملي امنیت ګټو په خاطر له اختلافونو ډډه وکړو. هغه د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل که چیرته دا ثابته شي چې روسیه طالبان ته په افغانستان کې د امریکایي پوځان د وژلو په خاطر نامونه ورکړي دي، دا له کرښو تیری دی، نو پکار ده چې روسیه ته د سختو بندیزونو د لګیدو په شمول ځواب ورکړل شي. دا موضوع وروسته تر دې توده شوې ده چې د جون په وروستۍ کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتو معلومات ورکړی دی، خو ده څه نه دي کړي. ټرمپ پر دې موضوع د استخبارات د راپور ترلاسه کېدو کولو رد کړی دي. واشنګټن مجلې همدا مسله راخیستې ده او په خپلې خپرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې لا هم ډېر سوالونه په دې اړه شته، ولې کانګرس ته په دې اړه معلومات نه دي ورکول شوي، اداره که اوس څه کوي، نو څه عمل به کوي. په واشنګټن مجله کې دا مقاله یو پخوانی امریکایي ډیپلومات لیکلی دی څرګندوي دا امکان نه لري چې ولسمشر ټرمپ دې له دې راپورونو خبر شوی نه وي، خو دا هغه خوښه وه چې په ځواب کې یې څه ونه کړل. استازو جرګې په ډیموکراتانو پکې اکثریت یې د پنج شنبې په ورځ څلور پوځي او د بهرنۍ تګلارو متخصصین وربللې وه چې روسیې ته څرنګه ځواب ویل شي. روسانو او طالبانو ویلي دي چې دا راپور سم نه دی. ی روسیا ریویو خبرونه په دیاله چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي کنه، یو تحلیل کنه خبره کړي. ی روسیا یو لیکي چې په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا په ملاتړ اڅې د پرمختګ نوی پړاو ته داخليږي، په هند کې په تیر بیا د روان 2000 کال د مې له میاشت رئیس له طالبانو سره د خبرو په اړه باسونه بیا توده شوې دي. د ی روسیا ریویو په لیکنه کې هند له طالبانو سره د خبرو په کولو شای ګټه ترلاسه کړې وي، خو اوس وخت کې دا یو فرضیه ده. په دې اړه چې هند خبرې وکړي ګونې ترې پرېکړې مخکې دا هیواد ته اړتیا لري چې په دې اړه ډېر غور وکړي. دا چې هند دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پخواني سرپرست مرستیال الیس ویلیس راپورته کړی ده او نوی ډیلی سخت دې ته هڅولی دي چې د طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونې په لیکنه طالبانو هم د لیوالتیا ښکاره کړې ده چې غواړي له هند سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. ی روسیا لیکي د 2013 کال جولای له میاشت رئیس چې د امریکا او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګې کړې او هغه هم په دې خاطر چې طالبان د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو حقونه او نړیوال قانون او نورمونو ته درناوی په برخو کې یو لړ ژمنې کړې دي. ان چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړ ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا لرغوني سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یو ولاد سپورتس ډله بولي چې په وینا په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. د امریکا چاپ روسوال نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ ګړه کې د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په پیل کې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې طالب جګړو ته اشاره کړې چې طالبان پکې لاسته راوړنې درلودې. هغه وخت په افغانستان کې د بهرني ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن شک ښوولی چې له وسلوال طالبانو سره ښایي روسیې مرستې کړې وي. د روسوال لیکوال په باور هغه وخت په کابل کې په ډیپلوماتیکو کړیو کې هم دا ګونګوسې وې چې د روسیې لخوا وسلوال طالبان ته شوبین دوربینونه او د صغروالو وسایطو ضد مهمات ورکول شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې جنرال جان نیکولسن هغه وخت کره اسناد وړاندې نه کړل، خو دې ټکي ته اشاره وکړله چې درې پخواني سیالان طالبان، روسیا، ایران څنګه په ځینو مشکوکو ګټو کې چې له افغانستان د امریکا وتل دي متحد شوي دي او د جګړې ډګر څومره مخشوشونکي شوي دي. هغه په 2013 میلادي کال کې د ازادي راډیو ته ویلي وه د ناټو مرکز ته د افغانستان د شمالي ولایتو والیانو داسې وسلې ور وړې وې چې ګواکې روسیې طالبانو ته ورکړي دي. د ورځپاڼې لیکوال وروسته د امریکا هغه وروستۍ استخباراتي ارزونې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي دي روسیه په افغانستان کې پر امریکایي ایتلافي پوځانو د حملې لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي وه او دې مسلې په امریکا کې سیاسي رهبرانو ته ټکان ورکړی دي. هغه تورن چې روسیه او طالبان دواړو رد کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې وړاندې راغلي که دا له یوې خوا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې زیاتېدل جوتوي، دا هم ښکاره کوي چې روسیه له کلونو راهیسې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د لیکوال د ارزونې له مخې روسیه داسې فکر کوي چې افغان حکومت کاملا د امریکایي متحده ایالاتو لخوا کنترولیږي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به دغه حکومت یوازې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. بل امریکایي ورځپاڼې سټار ټریبون بیا په سمنګان کې د ملي امنیت پر رئیسات د حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پر ملکیانو عامه تاسیساتو حملې هیڅ ډول توجیه نه لري او ټول اړخونه باید د ملکیانو د ځان او مال خوندیتوب ته درناوی وکړي. د سټار ټریبون په لیکنه کې طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلې دي او طالبان به په سمنګان کې فعال دي، په وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړې. په لیکنه کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبان د یکشنبې د ورځې امنیت هم اشاره شوې ده چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 سرتیري وژل شوي او طالبان د هغې حملې مسؤلیت هم منلې دي. د مقالې په دوام کې راغلي دي وسلوال طالبان او دولتي ځواکونو په وروستیو کې د هیواد په سطحه د حملو د زیاتېدو تورنه پر یو بل اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې هم روانې دي. د بندیانو په تبادله کې راغلي ځن د بین الافغاني مذاکراتو پیل ټکنې کړي دي. د دې تر څنګ د حملو زیاتوالی هم د دو خبرو د پیل په اړه شکونه ولاړ کړي دي. د مصالحې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي جګړې زیاتوالی نه یوازې د سولې پروسه پرمختګ ته زیان رسوي، بلکې پر روانو مذاکراتو هم سوری غوړوي او د سولې بهیر زیانمنوي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ ګړیو کې تر ډېر د سولې او طالبانو سره د حکومت د تقابل په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. هیواد ورځپاڼې د سولې په لاره کې پرتو خنډونو ته اشاره کړې ده او پوښتنه مطرح کړې ده چې څنګه د دې جګړې پر دوام طالب ټینګار کوي او د ټولو سوله غوښتونکو هیلو او غړو په مقابل کې بے تفاوته پاتې کیږي. ورځپاڼې کې ځواب جوړ دی په افغانستان کې دا جګړه د پردوی لخوا روانه ده، دا جګړه د طالب پر مټ روانه ساتل کیږي. د سر مقالې لیکوال پر پاکستان، ایران او روسیې تور پورې کوي چې دا افغانستان په جګړه کې مخامخ ښکیل دي او طالبان د دې جګړې لپاره کرې کړي دي. د سر مقالې کې په باور طالبان د قطر په تړون کې منلې وه چې تاوتریخوالی په کموي، خو عملاً یې په ټوله کې جګړه او بریدونه زیات کړي دي چې قرباني ملکي وګړي ورکوي. ورځپاڼې کې طالبان لخوا د جګړې او بریدونو زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک غاړې مین چاودنې چې قربانیان یې ملکیان دي او دولتي کارکوونکي په نښه کوي کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د دې ډلې لخوا د جګړې دوام د سولې پر پروسې ناوړه اغېزه کوي. ویسا ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د روسیې لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په بدل کې د انعام منلو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي. ورځپاڼې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې روسیه داسې افغانستان غواړي چې هیڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکا ته اډا ورکوي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورځپاڼې کې راغلي دي روسیه له طالبانو سره د کاده موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې ماسکو د لویدیځ د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د فکر ملګرو د مرکز د شورا مشر ښاغلی ډاکټر شیرباز زدران هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډیره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
تشکر اسنا صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو نه او د ټولو اوریدونکو نه. زه ستاسو په خدمت
ډیر مننه مهرباني مو ده جناب ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې په اړه موافقه دوام لري، په افغانستان کې طالبانو خپل جنگو ته زور ورکړی دی، اوس امریکا او طالبانو یو پر بل باندې تورونه لګوي چې د موافقې ژمنه نه دي عملي کړې، ستاسو نظر د دې موافقې نواقص یا نقص په څه کې دی چې دواړه لوري یو پر بل نیوکې کوي، او ولې د سولې د پروسې په اړه عملي ګامونه نه پورته کیږي؟
تشکر. احسان صاحب، خپل احترامات ټول سلامونه د احترامات وړاندې کوم. د افغانستان د سولې مسله لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پیچلې مسله ده، مغلقه او بغرنجه مسله ده. په دې کې په اصطلاح داخلي بود دی په داخل د افغانستان کې او د دې نه سیمه کې او همدا ډول په نړیواله سطح په دې کې ټوله نړۍ داخله ده په اصطلاح. خو یو څه چې د دغې سولې په ارتباط باندې ستونزه عملا محسوس ده هغه دا ده چې سمه ده، یو طرف ته طالبان، بل طرف ته امریکا او د خارجي قواو په راس کې امریکا، او بل دې طرف ته په داخل کې حکومت دی. ولې په سوله کې مهم عنصر هغه څوک چې په دې سوله کې باید سم نقش ولوبوي او کافي رول ولري، هغه ملت دی او ولس دی. د ملت او د ولس نمایندگان فعلا په سوله کې ځای نه لري، یوازې طرفونه دي، د جنګ طرفونه دي چې د سولې په پروسه باندې کار روان دی، هم د دولت لخوا، هم د امریکا لخوا، هم د طالبان لخوا، او هم د سیمې هیوادونه چې هلته دخیل دي. ولې اصلي عنصر د دغې سولې دغه جنگ نه متضرر دي او اصلا سوځېږي دغه ولس په جنګ کې، او ټوله سره یې ولس ته ده درنه قرباني دا ولس ورکوي. د دوی دپاره د دغه سولې په هغه کې فرول کې په اصطلاح برخه نشته، او سوله په صورت عموم سره په هغه صورت کې سوله کېږي چې د طرفینو په منځ کې څوک داسې داخل شي چې هغه بېطرفه خلک وي، او بې طرفه دلته ولس دی، متضرر ولس دی. ولې دغه ولس باید په سوله کې ونډه ولري، په هېڅ کې یوه منځګړي، په هېڅ کې یوه فیصله د دوی په منځ کې وګوري، ارزونه وکړي، فشار واچوي، په بل نه فشار واچوي، او دوی د سولې موافقې ته سره نږدې کړي. دغه کمبوتي محسوس ده، د ولس نمایندګانو نه باید د ولس نمایندګانو نه په دې سوله کې برخه ورکول شي یا سهم ورکړل شي، او بغیر د دې نه امکان لري دا لړۍ تر ډېره پورې دوام وکړي.
مننه. امریکایان هم زړه نازړه دي، د یوې لوري څخه وایي چې موږ خپل قوتونه باسو، د بل لوري بیا بیرته وایي چې نه، د طالبانو د اوسني عمل چې موږ وینو موږ په خپل نظر کوو. چې نن هم د امریکایانو یو جنرال په دې اړه باندې په کابل کې څرګندونې وکړلې، ستاسو د نظره آیا امریکا او طالبان به خپلو هغه ژمنو ته چې یو د بل په مقابل کې کړي دي او پاداره پاتې سي، او هغه به عملي کړي، او په رښتیا به د افغانستان امریکایان ووځي؟
اشنا صاحب، د 2001 کال نه بیا تر اوسه پورې، تر 2001 کال د نولس کالو کې، د امریکا ټوله کاروایي چې په افغانستان کې کړې ده، او هغه وعده چې په اول کې په افغانستان کې چې دوی دلته اشتراک وکړل په اصطلاح د هغه په ارتباط باندې د افغانستان کې خپل قوتونه داخل کړل، یک وخت نه بیا تر اوسه پورې دوی صادقانه برخورد نه دی کړی. دوی کومه برنامه چې لرله افغانستان کې باید د تروریزم وضعیتي او د تروریزم ډلې د باندې شي، همدا ډول دوی غوښتل چې په افغانستان کې د مواد مخدر په ضد مبارزه وکړي او هغه کابو کړي. او بله مسله یې چې په افغانستان کې د سمه حکومتدارۍ مسله وه، دا ټول د افغانستان خلک ګوري، ویني او فسوي چې په دغه درې واړو مسلو کې امریکا صادقانه برخورد نه دی کړی، نه یې د تروریزم په ضد مبارزه کې کامیاب و، نه د مواد مخدر په کنټرول کې، او نه هم د سمه حکومتدارۍ په حصه کې. اوس هم افغانان په ځینې شک شکمن دي چې امریکا خو صادقانه د سولې لپاره کار وکړي. یو څه سیاسي چې امریکا لري دغه دی چې په نومبر کې میاشت کې د انتخابات وي، تر هغه پورې باید شاید سیاسي منورونه وکړي او خپل ولس وښيي چې دغه دی زه په افغانستان کې مې جګړه ختم کړه. ولې دا معلومه نه ده چې دا جګړه بیا د دین وروسته دوام کوي او ختمیږي. د طالبانو سره کوم توافق چې کړی دی زه فکر کوم هغه د بنجانو مسله باندې اوس کشله روانه ده. 1500 بنجانو په ارتباط باندې دولت یو دریځ لري، طالبان غواړي چې هغه خلاص شي. او په دې کې ځینې د حکومت وایي چې خلیجي بنجان دي، هغه څوک دي چې نړیوال تروریزم دپاره کار کوي یا تروریستان دي. د هغه د خلاصون مسله باید د طالبانو سره حل وي. طالب نه باید یو هغه چا چې هغه په افغانستان کې مداخله کړې، دلته جرم کړی، قتلونه یې کړي، طالبان باید د هغه ملاتړ ونه کړي او د خلاصول هیله یې هم باید ونه لري. بس ستره مسله همدغه ده. فکر کوم چې په همدې مسله باندې خبرې روانې دي. بله مسله چې مهمه مسله ده هغه دا ده چې پخپله په امریکا کې لکه په داخل د افغانستان کې شمیز موجود دی او مختلف نظرونه دي. همداسې په امریکا کې د امریکا نظامیان نه غواړي چې دا جګړه داسې په سادګۍ سره خلاصه شي. او د امریکا نظامیان تاسو یې نظرونه ګوري چې هغه غواړي چې دلته تر ډېره پورې په افغانستان پوه اوسي. ولې خپله سیاسي اکتیویتي یا پرسلا د ټرمپ اداره کوشش کوي چې دغه د افغانستان خپل پوځیان وباسي او دې جګړې ته د پای ټکېږي. خو د دوی په خپل منځ کې هم مشکلات موجود دي.
مننه. په عین حال کې په امریکا کښې په دې اړه چې روسانو طالبان ته پیسې ورکړي څو امریکایان ووژني، ډېر تاوده بحثونه روان دي. ستا د نظره دا مسله به څومره حقیقت ولري او که چیرې دا ثابته سي، دا به بیا په منطقه کې د امریکا او روسیې ترمنځ یو داسې سیالي شروع نه سي چې هغه د افغانستان سولې ته تاوان ورسوي؟
زما له نظره زه خو په دې باور یم چې دا امکان نه لري. د روسیې دولت په اوس کې د افغانستان په داخلي مسایلو کې چې نظامي مداخله وکړي او یا څوک تشویق کړي، ترتیب کړي، دا زما د نظره دا خو یو اضافي تهمت دی، تور دی. هغه مې به دا وښيي چې دا څه خبره ده. ولې اساسي خبره دا ده چې هغه وخت چې افغانستان کې دلته نظامي حضور یې لرلو یا افغانستان ته راغلي وو، امریکایانو عین کار وکړ، نه تنها دا چې پیسې ورکړي بلکې عملا په جنګ کې داخل وو. ټوله سلا، مهمات، پیسه، مالي ملاتړ، هر څه د پاکستان د لارې پاکستاني طریقه د همدغه روسانو په ضد استعمال شو دلته. او دا د دوی په منځ کې تقریبا نوې مسله ده. خو زه څومره فکر کوم د پوتین سیاست دا نه دی یا د روسیې سیاست په اوس کې دا نه دی چې د افغانستان په قضایه کې بیا داخل شي، یعنی نظامي حضور نه غواړي. نوره به شاید سیاسي لوبه به کوي، دا خو ټول هېوادونه د خپلې پالیسۍ او ډیپلوماسۍ لپاره خپل سیاست پرمخ وړي. دا طبیعي خبره ده چې روسیه په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي او امریکا په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي، چین همدا ډول، پاکستان خپلې ګټې تعقیبوي، ایران خپلې ګټې تعقیبوي. زه افسوس په دې کوم چې افغانان ولې د خپلې ملي ګټه نه یا د خپلو ملي منافعو نه یا د اصطلاح د خپل ولس د ګټه نه، د وطن د ګټه نه، د خپل ولس د ګټه نه په یوه سنګر کې، په واحد سنګر کې نه درېږي. دا مهمه خبره ده. د افغانانو لپاره ضرور ده چې د پردیو د لمسونو نه ځان وباسي او په ټول په یوه اتحاد اتفاق د خپلو ملي ګټو نه دفاع وکړي او په اصطلاح د یوه ملي محور راټول شي او یو دریځ ولري. په هغه صورت کې د افغانانو هم جنګ ګټلی شي، هم په اصطلاح سوله راوستلی شي. د هغې دې هغه نه که دوی د پردیو په لاس کې وي، د افغانانو لوز به تر دې بتلی وي چې اوس یې موږ وکړو.
مننه. تاسو د منطقې اجماع ته مخکې اشاره وکړله. د افغانستان دولت کوشش کوي چې منطقوي اجماع رامنځته کړي چې تېره اونۍ څو غونډې په کابل کښې په دې اړه درلودلې. دا مسله به څومره سولې لپاره ګټه ولري؟ آیا نږدې مساحي هیوادونه لکه پاکستان، ایران او روسیې چې تاسې اشاره ورته وکړه په دې قانع کړي چې د سولې لپاره په رښتیا سره د افغانانو سره کومک وکړي؟
تشکر اشنا صاحب. تاسو په جریان کښې او ټول ورسې او ټول جهان پوهېږي، هغه څوک چې امریکا یې په تلاش کوه، هغه څوک چې امریکا غوښتل چې دا بین المللي تروریست د القاعده مشر اسامه بن لادن تعقیب کړي، ومولیدل چې هغه په پاکستان کښې او په یوه نظامي تشلۍ ته نږدې پیدا شو او هلته امریکایانو عملیات ورباندې وکړل. معلومه دا ده چې د تروریزم هغه اصلي زاله ځای موقعیت یې او د تروریزم تشویق و تربیت و ملاتړ یې، مالي ملاتړ یې، نظامي ملاتړ یې، نقشه یې، ټول هر څه یې تمویلېږي د همغه ځایونه په افغانستان کښې ویښ ځایونه تمویلېږي. آیا امریکا چې د دغه نړیوال تروریزم مرکز کوم ځای دی؟ آیا امریکا په دې د امریکا نه دا خبره پټه ده چې ټول عملیات په افغانستان کښې څومره نظامي عملیات کېږي، ملاتړ یې د کوم ځای نه دی، د کوم ځای نه تمویلېږي؟ آیا امریکا په دې نه پوهېږي چې یوروپ، امریکا، ناتو هېوادونه ټول په دې پوهېږي او سر یې په خلاص دی؟ ولې دوی خپلې ملي ګټې، امریکا خپلې ګټې تعقیبوي او ساته نه دی چې په افغانستان یا په افغانانو باندې څه کېږي. ټوله کیسه معلومه ده، ټول خلک، ټول جهان، ټول بشریت په پوهېږي چې د افغانانو سره څومره ناروا کېږي، څومره قتل، مرګ، ژوبله، او خصوصا په دې اخرو وختونو کښې په افغانستان کښې جګړې ډېر شدت اخیستی دی. نو شدت پوهېږي، بس معلومه خبره ده. او که د طالبانو بانه دی وي چې موږ یوازې د هغه د ازادۍ دپاره جنګېږو، خو ازادي خو هغه دی امریکا سره تاسو نتیجې ته ورسېدلې، امریکایان به وځي. نو په افغانستان کښې د ازادۍ سوال څنګه مطرح دی؟ هو، سیاسي حکومت چې دغه حکومت د بل چا لاس پوڅی دی، د حکومت سره باید په هغه باندې کېږي، د قانوني لاره نه قطعي برخه کوي او ملت ته قناعت ورکړي، په دې په انتخاباتو ورکړي. نو دغه د افغانانو وژلو ته څه ضرورت دی؟ بېچاره ولس د څلوېښت یو څلوېښت کاله په جنګ کښې دی، په درې څلوېښت کاله کېږي چې دا موږ په جنګ کښې دی. نو لږ باید په سره څوک نه کوي، لکه دا اوس چې په افغانستان کښې روانه ده، هم دولت شدید جنګ کوي او هم طالب جنګ کوي، اوسره یې ټول غریب ولس سره کېږي. او د بېسیمې هېوادو دغه اجتماع دا د اصلا مفهوم نه لري. دلته ټول د سیمې هېوادونه، ایران خپلې ګټې تعقیبوي، پاکستان خپلې ګټې تعقیبوي، روسیه او چین خپلې ګټې تعقیبوي، حتی د نورې هېوادونه هند او ترکیه خپلې ګټې تعقیبوي، او سعودي عربستان یا عربي هېوادونه خپلې منافع لري په افغانستان کښې. نو بینان دا مسله یو څه ساده مسله نه ده. د دغه اجماع رامنځته کول داسې هغه کښې رښتینې د افغانانو ګټې وي او افغانان هغه کسولو ته ورسېږي، داسې اجماع څرک نه لیدل.
مننه. تاسو د پاکستان مداخلو ته اشاره وکړله. تېره ورځ د پاکستان په پارلمان کښې یو سناتور واضح وویل چې په افغانستان او کشمیر کې به جهاد وکړي، او د هغه نه مخکې عمران خان د پاکستان لومړي وزیر اوسامه یو شهید وبلئ. ستاسو د نظره د پاکستان نیم مقامات دا ډول څرګندونې، آیا په افغانستان کې به دې عملي د سولې په اړه کې چې وایي چې موږ د افغانانو سره د سولې په اړه کومک کوو یا کار کوو، دوی به دا ژمنې عملي کړي، او عین حال کې د دوی مخې څه دي د پاکستان؟
تشکر. افغانان دا مسله ډېره دقیقه څېړي او ولس په دې پوهېږي چې پاکستان په هېڅ صورت سره د افغانستان په قضیه کې رښتینی نه دی، او د افغانستان په قضیه کې دوه مخی رول لوبوي، همیشه یې دوه مخی رول لوبولی دی. موږ زه خپله هم په دې باور یم چې دا ډول څرګندونې د پاکستان د حاکمیت نه چې راجېږي، او وکیلانو سناتورانو او یا خپله عمران خان چې څه وایي، دا هغه څه دي چې دی اوس د عربو شیخانو څه ډول قناعت رسوي چې په دې مسلو باندې، او څنګه دغه مسلې ته چې پاکستان دغه موجوده وضعیت ته مذهبي رنګ ورکړي. دوی همیشه د مذهب نه په هیڅ وسیلې استفاده کړې دي، په هیڅ سیاسي وسیلې استفاده کړې ده. اوس بیا غواړي چې یو تعداد افغانانو چې هلته کډوال دي په اصطلاح او په مجموع کې د پاکستان ولس بیا هم د خپلې سیاسي موخې دپاره د مذهب په نامه وکاروي. دا د دوی د ډېر وخت نه ده سیاسي وسیله ده، او دا د انګرېزانو نه دوی ته په میراث پاتې ده. انګرېزانو همېشه کله چې ولیدل چې بله لار نه لري په افغانستان کې، په دې سیمه کې بله لار نه لري د کامیابۍ بل چانس نشته، نو په مذهبي مدرسو، په مذهبي ملایانو او په مذهبي اشخاصو افرادو سرمایه ګذاري وکړه چې څنګه په افغانستان کې متحرکي جنبشونه د ماتې سره مخامخ کړي، د مشکلاتو سره مخامخ کړي، ستونزې ورته ایجاد کړي، او د افغانستان پیشرفت ترقي او د انکشاف مخه څنګه ونیسي، او د ولسونو اتحاد څنګه اصطلاح لنګ دینان. دا د دوی ډېره پخوانۍ وسیله ده، د دې نه اوس هم کار اخلي، په آینده کې به هم اخلي، تر څو پورې چې زموږ ولس خپله ولس بیدار نه شي او په دې باندې پوه نه شي چې پاکستان د افغانستان نه څه غواړي. طبعا مخې معلومې دي هغه دا چې د اټک نه دوی بېرته د ډیورنډ محفوظ کرښې ته فرضي کرښې ته ځان رسولی دی، تر دغه منطقې پورې په ځان په خپله حاکمیت کې کوښښ کوي چې دا وساتي. د افغانستان د کمزوري حکومت په نتیجه کې چې دغه دی تر اوسه پورې د دې توان نه لرلو، خپل دغه اووه شپېته کلن عمر کې پاکستان دا کار نه شو رسولی، ولې د ډاکټر اشرف غني په وخت کې دغه مخې ته تقریبا په رسېدو دي. ولې په هر صورت ولس لپاره دا مسله حل ده، ملت په هېڅ سره سره دغه کرښې په رسمیت نه ده پېژندلې او نه یې پېژني، او نه دا د سیاسیونو واک دی، نه یې صلاحیت دی چې دوی د افغانستان په پولو باندې یا په سرحداتو باندې معاملې وکړي، سیاسي معاملې وکړي. دا د افغانستان د حکومت نه، د رئیس جمهورو د صلاحیت نه لوړه خبره ده، دا پارلمان هم نشي کولی. د دې په مورد باندې به ولسونه تصمیم نشي د خپلې پولې او سرحد په اعتبار باندې، دا د ولس حق دی. بنان زه وایم چې دغه مذهبي وسیله لکه دغه وروستۍ څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو کې چې دوی استفاده کړې ده، خصوصا د داود خان د وخت نه را په دې خوا، د څلور پنځوسم کال، د دیارلس سوه څلور پنځوسم کال نه را په دې خوا دوی په افغانستان کښې په مختلفو ځایو کښې عملیات وکړه، په زغرانو کښې، په مسکۍ نري کښې عملیات وکړه، د ارګون ځایو تر منځ، په لغمان کښې عملیات وکړه، په پنجشیر کښې. دې وخت نه دا پروسه دوی ده شروع کړې ده تر نن ورځې پورې، او رنګ یې مذهبي رنګ ورکړی دی کاملا. که نه هغه څه، هغه مذهب چې دلته په افغانستان کښې د اسلامي مذهب قدر کېږي، احترام یې کېږي، او خلک یې متعقی دي، مسلمانان دي، هغه څه په پاکستان کښې نه شته. تاسو وګورئ چې هلته وضعیت کاملا بل څه شی دی. جهاد په پاکستان کښې روا دی، نه په افغانستان کښې. ولې دوی ملایان یې هغه دی دیني روحیه لري، په همدې روحیه روزل شوي دي یا تنګیلېږي. جهاد په افغانستان کښې دوی ته جوز ورکوي یا په اصطلاح اجازه ورکوي چې په افغانستان کښې جهاد وکړي، نه پاکستان کښې. خبره کاملا معلومه ده، دوی غواړي چې د اسلام د مقدس دین نه په هېڅ وسیلې استفاده وکړي د پاکستان د ګټې لپاره. تشکر.
مننه. په افغانستان کښې دننه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله، تر اوسه پورې د سولې په اړه یو اجماع وجود نه لري، د خلکو زیاتې نیوکې پر دې دي چې بېرته پخواني جنګ سالاران، غله، زورواکان قدرت ته رسېږي، لکه نن چې دوستم ته عبدالله د خوا مارشالي ورکول سوله. دا ډول کړنې ستاسو د نظره د سولې پر پروسه به څومره منفي اغېزې ولري؟
تشکر. صورت عموم سره
په دې خبره
باندې
ټینګار
کوم چې دا عدالت ټولنه کې یو اساسي عنصر دی. تر څو پورې چې په ټولنه کښې ټولنیز عدالت موجود نه وي او هر چا ته خپل حقوق نه وي رسېدلي، هلته انسان د خپلې طبیعي غریضې تابع دی، نه د داسې بې عدالتیو. کله چې دی ګوري چې په ټولنه کښې ده ته حقوق نه دي رسېدلي، دا انسان بیا یاغي دی، د هېڅ قانون تابع کېدای نه شي. وږی بربن انسان هېڅ وخت د هېڅ قانون نه شي تابع کېدلی. همدا علت دی چې په افغانستان کښې دغه بې عدالتي چې د څو کالونو روانه ده، خصوصا د امریکا یا د ناتو د موجودیت نه راته دی خو او کاملا محسوس دی چې یو تعداد خلک شو مارکیټونه او بلډنګونه او استۍ په خارج کې کشتۍ او ښه او بد لري او ملت سره تمون سره غریب دی، بېچاره دی، بېوزله دی. دلته په داخل کې تشنج دی، مشکلات دي، ستونزې دي او بېعدالتي ده. څو مشهور ټیکهداران یې پیدا کړي دي چې دا د کرزي په وخت کې همداسې دا ټیکهداران په وخت واکمنۍ کې وو او اوس د اشرف غني په وخت کې هم هماغه خلک تقریبا په حاکمیت کې دي او ټول هغه کسان دي چې دغې دی په اصطلاح جمله یې 1500 نفره دي په افغانستان کې. نوره په افغانستان کې ډېر زیات قدرونه دي، ډېر قوي متخصصین شته، ښه استادان شته. کاملا دا ولی واخله، مشاوری که مشاور واخله، سفیری که سفیر واخله، وزیری که بس دغه کیسه د اشرف غنی په حاکمیت کې هم روانه ده. خلک ولسی ګوري، وطن ملتی ګوري او کولی ګوري چې ملت ته دروغ ویل کېږي، ملت ته چل و پریب دی، د ملت سره، د ولس سره، په دې ټول ملت پوهېږي او بنان اوس یوازنی لاس د ولس ته، ولس ته، ملت ته یوازنی لاس دا ده کراکه سره متعید شي او د دغو ټولو ناخوالو، د دغو ستونزو، د دغو مشکلاتو، د دې اشغال او د دې موجوده ضعیف حاکمیت او په اصطلاح د فاسد عناصرو په ضد کلکه مبارزه وکړي او یو واحد سنګر کې ودرېږي، دا مهمه مسله ده. ملت حق لري د خپلو مدني حقوقو نه استفاده وکړي او راووځي، کوڅو ته راووځي، ښار ته راووځي او لار ته راووځي او خپل حقوقو غوښتنه وکړي په دغه شکل سره چې ملت ویدوي ځان محسوس نه کړي، برابره پر څوک حق نه ورکوي، نه حقوق ورکوي. یوازنۍ لارې دا ده چې د خپل حقوقو نه ملت په کلکه دفاع وکړي او د دې لپاره باید ولس او ملت متحد شي، یو موټی شي. دا یوازنۍ لار ده چې موږ په ټولو ستونزو باندې بیا غلبه حاصلولی شو. زموږ د وطن درنه ستونزه، مشکل همدغه بلواکي ده. موږ خپلواکي ته ضرورت لرو. ملت باید د دغې مسلې، د دغې قضیې جدي تعقیب وکړي. دا ډول په نوره دنیا کې هم داسې ملتونو باندې مشکلات راغلي دي، ولې ولس او ملت یې بیدار دی، راجدېږي او د خپل حقوقو نه دفاع کوي.
مننه. تاسو د یووالي په اړه خبرې وکړلې چې د دغو ناخوالو، مشکلاتو او د دغو بحرانونو د حل لارې یوازنۍ دا ده چې سیاسي، ملي، سراسري، ډیموکراتیک، مترقي ګوندونه، سازمانونه، مدني ټولنې، سیاسي شخصیتونه او خلک سره متحد سي. ستاسو د نظره په دغه لاره کې تر اوسه پورې کم مثبت ګامونه اخیستل شوي دي چې دا سیوالی په وجود راسي؟ همدارنګه دا چې تاسو د همفکره ملګرو د مرکز مشري پر غاړه لري، دغه مرکز په دغه لاره کې تر اوسه پورې څه لاسته راوړنې لري؟
تشکر. ما لکه چې مخکې په خپله خبره کې وویل چې صراط عموم د افغانستان قضیه یا د مسله ډېره بغرنجه، مغلقه، پیچلې ده او په دې کې مختلف اړخونه کار کوي. په اصطلاح د دې لپاره چې ملت د دغه بحران او د دغه معضلې او د دې مشکل نه او د دې پرابلم نه راووځي، یوازنۍ لارې د ولسونو یووالی دی. په مجموع کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سیاسي سازمانونو، دیني ټولنو او مستقل شخصیتونو په مجموع کې د ټولو افغانانو په ګډه سره د ټولو قومونو او د ټولو ولسونو د ګډ کار په نتیجه کې به دغه مشکل ته رسیدګي کوي. معنا دا ده چې که چیرې ولس متحد شي او د خپل ملي ګټو په محور راټول شي، بیا دغه قضیه بیروني لاسونه، د نړیوالو لاسونه، خپله د سیمې او منطقي لاسونه او خپله په داخل کې د ارتجاعي کړیو او د پردیو مزدورانو او جاسوسانو لاسونه بیا په ډېره سادګۍ سره لنډولی شي. یوازنۍ لار، یوازنۍ الټرناتیو د افغانانو لپاره دا ده چې متحد شي، یو شي او په کلک هوډ او په کلک اراده سره د خپل وطن د ملي ګټو نه دفاع وکړي. موږ محترم اشنا صاحب په دې لنډو وختونو کې د شپږو سیاسي ګوندونو او سازمانونو چې د خلق دموکراتیک د ریښه لرونکو ګوندونو ترمنځ اتحاد رامنځته کړو. وخت یې دا دی چې په دې کې ټولو خواوو ډېر زحمت وایستلو او زه خپله د همفکرو ملګرو دیوالي بهیر د ټولو ملګرو نه زموږ د بوز مشورتي د ملګرو نه ډېر خوشحاله یم چې واقعا په دغه مسله کې زما او دیوالي کلک ملاتړ وکړ او تر اوسه پورې د دغه ملاتړ نه موږ برخوردار یو. زه فکر کوم چې دا به یو ډېر مثبت قدم و او په نږدې راتلونکي کې به موږ نور همونه اخلو. زموږ ډېر ملګري دوستان چې تر اوسه پورې په دې بهیر کې زموږ سره نشته کوشش مو داسې روان کړی دی داسې دی هم دغه بهیر ته انشاءالله په مینه او په اخلاص سره راځي. دوی دپاره همیشه د دغه یووالي دروازې خلاصې دي د سولو ملګر او د ټولو پاینده که به غواړو چې دغه ته وسعت ورکړو او په ډېر نزیک کچه ټول هېوادپاله وطن جوشه او ملي قوتونه په یو ګډه جبهه کې او په یوه قوت سره متحد شو او د ملک د دغه بحران نه ملک را وباسو هېواد را وباسو او د دغه ستونزو او دغه مشکلاتو په مقابل کې موږ ګډ دریځ اعلان کړو او په ګډه سره مخته لاړ شو.
مننه. تاسې واقعا ډېر غټ کار کړی دی چې دغه څو ګوندونه او سازمانونه او نور ملګری مو سره یو ځای کړی دی او یو ګډ هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. په دې لاره کې تر کوم ځای چې ماته معلومات تاسو ډاکټر صاحب ډېر زحمت ایستلی دی. تاسو واقعا د ټولو ملګرو ویاړ یاستی او نور ملګری چې هغه مستاسې په څنګ کې دي هغه هم په دې لاره کې کار کړی دی. دا چې تاسو اوس د دغه یووالي دپاره سیاسي کمیټه جوړه کړې ده او اوس تاسو د دغې سیاسي کمیټې موقت یا دورانی ریاست پر غاړه لري، که دا ووایاست چې ستاسو مخې د دغه یووالي څخه څه دي او همدارنګه څه ډول کیدای شي چې خپلو دغه هدفو یا موخو ته ورسیږي؟
تشکر آشنا صاحب، کاملا موږ په ټولنه کې اجتماعي عدالت غواړو. موږ د هېواد ترقي انکشاف وده انکشاف او ترقي او پرمختګ غواړو. موږ په ولس کې یو د قانون تطبیق غواړو په دې هېواد کې، په دې وطن کې د قانون تطبیق غواړو او موږ په دې وطن کې د ټولو دپاره د ټول ورس لپاره د ښو خدماتو رسول غواړو. موږ تلاش او هڅې د اجتماعي عدالت لپاره، د قانون تنظیق لپاره او د ټولو هغه ناخوالې او منفي پدیدې چې په ټولنه کې هغه د مخنیوي په خاطر موږ عملاً مبارزه کوو، کار کوو او هڅه سره کې هدف زموږ دا دی چې ټول ملي دموکراتیک قوتونه متحد شي او په څنګ کې ټول هېوادپال قوتونه د ځان سره متحد شي او ټول ولس ملت د ځان سره متحد شي تر څو د دغو ستونزو، د دغو ناخوالو، د دغو پردیو، د معاملو، د مشکلاتو، د ستونزو خلاص شو. او په اوله قدمه کې زموږ ستر هدف د جګړې ختمول دي او د یوې سولې ترمیناول دي په افغانستان کې او د فقر، د بدبختیو او د دغو ناخوالو چې په هېواد کې موجود دي او درنه ستونزو، مشکلات چې موجود دي لکه د مخدره موادو ستونزه چې واقعا د افغانانو لپاره یوه درنه ستونزه ده، همدا ډول د چاپیریال ساتنې مسله چې موږ واقعا د درنو ستونزو سره مخامخ دي او په ټوله کې د معدنو تورو غیرقانوني استخراج او غیرقانوني استخراج د معدنو او د ملک هستی چونول و موکول و دقت و دقیقه اختطاب و ده پاساد و ده اخلاقی پاساد ده طول و حق و منچه پدیده چه پتالونه که اوش تبارش کرده ده جنگ پتن که وقت داده چه اختطاب شده مارک شده، زوبل شده، قتل شده ده طول و پزید موگ مبارزه که و موگ والو چه یو امارتا و آغام قصا افغانی سوگنه والد از موگ انسان هم بگم مظلوم انسان بیچاره انسان زیاد خپل حقوق نه برخوردار شي موږ د غریب طبقې د مظلوم طبقې د ګټو نه دفاع کوو موږ کوښښ کوو چې په افغانستان کې اسلامي عدالت رامنځته شي دا تعقل وړ نه ده چې په اصطلاح د ټول ملت په سر باندې مافیایي ګروپونه مسلط شي او چې هر ډول وغواړي او د ملت وینه وزبي شي موږ په ټولنه کې د اسلامي عدالت د مساوات د ازادۍ او د ښځو مدني حقوقونه د ټولو د حقوقونه موږ ملاتړ کوو او غواړو چې دلته انسان د انسان په څېر ژوند وکړي دغه پدیده باید په ستامو ژوند د انسان ازاد تنفس وکړي او احساس کړي چې دی په دې ټولنه کې په دې وطن کې د دغه ټولنه پسلا مستحق دی چې آرام ژوند ولري موږ په مجموع کې د ظلم ناروا جبر تیری تجاوز اشغال مخالفت کوو موږ غواړو چې ازاد د نورو بشري ټولنو په څېر ازاد انساني ژوند ولرو دا زموږ هڅه ده دا زموږ هدف دی
مننه که په آخر کښې خپل پیغام هغو ته چې ستاسو د یووالي سره مخالفت کړی دی یا مخالف دی یا داسې تخریبي او تخریشي لیکنې کوي چې هغه یووالي ته ضرر رسوي یا خپلې شخصي غوښتنې لري وایستی او دوی ته څه وړاندیز لري همدارنګه خپلو ملګرو ته چې ستاسو سره په دغه یووالي کې شامل دي په ټولو حزبونو او سیاسي سازمانونو کښې اوس دي یا تنظیم نه دي تر اوسه څه ډول پیغام لري چې څنګه کیدای سي دغه یووالی وساتل سي او هغه هدف چې لري یعنی د ملي ډیموکراتیک مترقي او سراسري ګوند د جوړولو په خاطر څنګه کیدای سي چې تاسو په خپل منځو کې یووالی وساتئ او خپل دغه هدف ته ورسېږئ مننه اشنا صاحب
زما خو پیغام ټولو وادوالو ته دا ده چې راځئ په ګډه سره د خپل ملک ستونزې ته ملا وتړو او دا ستونزې حل کړو او دغه مشکلاتو مخه ونیسو دا زموږ وطن دی او موږ د دې وطن وارثین دي دا افغانان وارثین دي دا موږ ته نه پاکستانی جوړوي نه امریکایي جوړوي نه جرمنی نه بل نه د شی موږ خپله افغانان باید د دغې هغه ولري چې خپل وطن خپله جوړ کړي او دې ته مټه
بد وکړه مخه وکړه پرېښله نوره موږ سړي یو پرېږده چې تاریخ په دغه باندې قضاوت وکړي او داسې سړي خاطرې ته وسپاري راشي د نن دپاره او د راتلونکي ډېره کار وکړو دا ټولو هغه ته زما پیغام ټولو هغو ملګرو دوستانو ته دی چې یا مرورې دي یا نه خبره خفه دي وروره تاسې یې ښه خلک تاسې یې ډېره مبارزه کړې تاسې یې ډېر مخته او موږ در سره یو وروره دلته داسې څه شی اوس نشته چې موږ د هغه په سر باندې جګړه وکړو کوم امتیاز نشته دلته فقط قرباني ده او دلته فقط سرشندنه ده او دلته په اصطلاح د ځان نه تېرېدنه ده او خدمت دی قرباني ده قرباني ته راودنګي وروره چې دلته یې په افغانستان کښې په بیرون کښې په خارج کښې په هر ځای کښې چې او افغان یې د دې خاورې بچی راشه وروره د ژوند د تعصب نه راشئ راتلونکي وخت کې به ګټې کانګرېس ته ځو هلته چې هره برنامه لري تاسو مخته کړئ موږ به درسره وو. او اوس کې جنګ په څه شي دی؟ په څه شي سره د ملګري دوستان خفه دي؟ زه د خپلو ملګرو نه هیله کوم، زما د ټولو ملګرو نه او د هغو ملګرو نه چې موږ سره اوس په وحدت کې راغلي دي، په اصطلاح په دې رسر د سرطان چې موږ د یووالي هوکړه کې مذا کړی وحدت مو سره دي، دغه ټولو ملګرو نه هیله کوم چې خوږه ژبه وکاروي او خپلو لیکنو کې په خپلو وینو خپلو خبرو کې خوږه ژبه وکاروي او د قلم او د ژبې عفت مراعت کړي او یو د بل احترام او درناوی وکړي. موږ په ګډه په دې وطن کې په خپل وطن کې به په ګډه کار کوو د ټولو دپاره، د ټولو هغو ملګرو دپاره چې تر اوسه پورې دغه یوالي به هېڅکله نه دي راغلي یا نه دي کمې شوي. زما هیله چې ملګرو وطن زموږ ته د ټولو درس کول دی. راځئ چې د درس په پوښ کې ګډ مسؤلیت واخلو او په ګډه سره د دې وطن د راحوال په مقابل کې لاس سره ورکړو او متحد شو. دا پیغام سره چې موږ په ټولو کارو باندې برای حل کولی شو، په ځیلي او په شکوي او په تخریب د یو د بل تخریب نه لطفا دغه وکړي او دا کار ښه نتیجه نه لري. موږ د دغه مشخصه مراد ترلاسه نه کړه په دې څلوېښت درې څلوېښت کالو کې په اصطلاح راشي یو واحد نظر دپاره، یو ګډ کار دپاره، یو هدفمند کار دپاره یو تر بله لاس ورکړو او په شریکه سره دغه ملک ته غریب انسان ته نجات ورکړو چې هره ورځ زموږ مظلوم ولس قرباني ورکوي. او د پردۍ جګړې او د پردیو د ګټې دپاره موږ جنګېږو. هیله مې ده چې هغه پیغام زما ملګري په حیث د یو ملګري، په حیث د یو افغان، په حیث یو شنفکر دا ومني. زما هیله دا ده چې نه تنها موږ د ګوند احضار بلکې ټول ملت نه غږ کوم، په ټول ولس باندې غږ کوم، په ټولو روشنفکرانو باندې غږ کوم، په ټولو هغه اشخاصو افرادو باندې غږ کوم چې د ملک درد ورسره دی، د دې وطن درد ورسره دی. راځئ چې متحد شو او په ګډه سره د دغه بحران نه، د دې افت نه، د دې مشکلاتو نه د ملک سره وباسو. ستاسو اشخاص صاحب ډېره زیاته مننه چې ماته موقع راکړه چې
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي، کارپو او د همفکر ملګرو د مرکز د شورا مشر ښاغلي ډاکټر شیرباز زدران، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته په خپلو کارونو کې زیاتې بریاوې غواړم.
تاسو خوشحال شوم ټولو ملګرو دوستانو ته سلامات.
ډېره مننه، د خدای په امان. هموطنان عزیز، توریکی همی شما آگهی دارید در این روزا در رابطه با ویروس کرونا تشویشای زیاد شده، به خصوص در کشورهای اروپایی، استرالیا، افغانستان و ایران، که ما معلومات در رابطه با وقایه در مقابل این ویروس و همچنان یکی این ویروس چکسم یک ویروس است برای شما تهیه کردیم که پیش از معلومات مکمل که یک متخصص دکتر در رابطه با ویروس برای شما تقدیم کند، ما معلومات سازمان صحی جهان یا World Health Organization را به شما شریک می سازیم. اول، ویروس کرونا از پوست سالم رد نمی شود و تعداد قیروی پوست زنده. پس اگر دستکش ندارید نگران نباشید، فقط نباید دستای خود را به بینی و دهان خود بزنید. ویروس کرونا در سطح پارچه های تا 6 الى 12 ساعت و فلیز 12 الى 20 ساعت و در سطح استیل تا 20 روز زنده است. سوم، این ویروس تا 60 درجه سانتیگرید زنده ولی در 30 درجه سانتیگرید بالا می مرد. پس بهتر است شستشوی های و نظافت را با آب گرم انجام دهید. کرونا ویروس با آب گرم و مواد شوینده خانگی از بین می رود. پنجم، لباس ها را زیر نور مستقیم مانده شود. ششم، با آب گرم حمام کنید. هفتم، به هیچ وجه آب سرد و غذای سرد نخورید. آب گرم، چای گرم، قهوه گرم و دیگر غذای گرم. هشتم، تجمع اصلی این ویروس در بینی است، پس مرتب بینی را با آب گرم شستشو دهید. نهم، گر به نوشیدنی گرم دسترس ندارید، ساجک بدوید تا گلویتان مرتب با آب دهانتان مرطوب و شستشو شود. دوم، محل زندگی و کارتان وسایل مناسب داشته باشد. یازدهم، در طول روز چندین مرتبه به مدت 15 ثانیه نفستان را نگاه دارید و سپس باز دم انجام دهید. اگر سرپا پیدا کردید و یا تنگی نفس، حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید. نگذارید به مشکل تنفس دچار شوید و سپس به دکتر مراجعه کنید، چون شاید دیر باشد. دوازده، اگر به بیرون از خانه می روید، کارمند، کارگر، مغازه‌دار هستید، اول فاصله 5 متری از دیگران مراعات کنید. سیزده، به علت درست بودن این ویروس، هر ماسک می تواند در محیط آلوده محفوظ کننده باشد. پارچه های ویروس با دستمال کاغذی و به شرطی که خشک باشد، یعنی باید ماسک را مرتباً عوض کرد. لازم ندارد همه لباسایی که می پوشید را بشوییم، بلکه روی شنوا با نور مستقیم خورشید آن را پاک می کنید. قدر من اوریدونکو، پاملرنه وکړئ. یو تازه خبرتیا ته چې همدا اوس راورسېدله، د کووید نونس یا کورونا د وبا په اړه د میلبورن ښار اوسیدونکو یو ځل بیا قربان کیږي. د میلبورن ښار اوسیدونکو له نن شپې وروسته به لاندې نور بندیزونو سره مخ کیږي. د جولای د میاشتې د اتم نیټې د شپې د 12 بجو وروسته به د میلبورن ښار ټول اوسیدونکي قربان کیږي، او یوازې لاندې د لایو له مخې دوی له کوره بهر وتلی شي. د خوړو یا ضروري شیانو اخیستل، ډاکټر ته تګ یا د کوم بل کس ساتنه کول، زده کړه او یا کار، که چیرې څوک یې له کور نشي کولی، یوازې د یولسم او دولسم زده کوونکي ښوونځي ته تللی شي. ورزش، راټولېدو نوي تدابیر، هیڅوک اجازه نه لري تر څو د بل کور ته لاړ شي. په هر ځایو کې د یو کور دوه کاسه یو وخت کې راټولېدلی شي. ودونو کې 15 کاسه ګډون کولی شي. جنازو کې 10 کاسه ګډون کولی شي. زندانی کسان د ژوند ملګری د هغه لیدو ته تللی شي. کاروبارونه، د کالوی دوکانونه او مارکیټونه به ځینو تدابیرو سره پرانیستي پاتې کیږي. کافی شاپ، رستورانونه، کلبونه او الکول څښل ځایونه یوازې د ټیکاوای خدمتونه وړاندې کولی شي. ستودیوم، د خوړو مرکزونه، سینما، کنسرت خونې، کسینو او گیم ځایونه، رندخانې، سینګار مرکزونه، د سیل ځایونه، کمپینګ ځایونه، د لامبو هاوس، د ماشومانو لوبې ځایونه، سونا، ګالری، موزیم او ژوبل تړل کیږي. فعالیتونه، کب نیول، کښتیو کې سفر کول، ټینس کلب او سرپین کول اجازه شته. نور داخلی او بیرونی گروپ، سپورت، لوبو باندې بندیز لګول کیږي. مذهبي ځایونه یوازې آنلاین له لارې خدمتونه وړاندې کولی شي. سیل یا چکر ته وتل او یا شپې پاتې کېدل، که تاسو دا مال د سیند یا چکر حالت کې یې، نو خپل سیل یا چکر بشپړ کړئ. له نن شپې وروسته تاسو نوي سیل یا چکر ته نشئ تللی، او نه هم خپلې سیمې څخه د یو بل کور ته سفر کولی شئ. د نن شپې وروسته د نیو ساتویل او نورو سرحدونه د ویکتوریا پر مخ تړلي دي، او هیڅوک حق نه لري چې د ویکتوریا څخه د باندې سفر وکړي او یا هم ویکتوریا ته څوک راسي. په دې خاطر په کور کې پاتې سئ. د کرونا د وبا څخه چې په دا ورځو کې د میلبورن په ښار کې زیاته سوې ده، ځان وژغورئ. اکنون توجه شما را به صحبت محترم ډاکټر مهدي د رابطه با وقایه در مقابل ویروس کرونا جلب می نمایم.
من سلام عرض میکنم حضور هموطنان عزیز. امیدوارم که هر کجای کره زمین که هستید خوب و خوش و تندرست باشید. به دنبال شایع شدن عفونت ویروسی کرونا در چین، بنده حدود یک ماه قبل ویدیویی به زبان انگلیسی ضبط کردیم، مبنی بر اینکه چگونه میتوانید سیستم ایمنی بدن خود را در مقابل این ویروس کرونا بالا ببرید. پس از انتشار این ویدیو در اینترنت مطالب آن مورد استقبال وسیع قرار گرفت. به دنبال شایع شدن عفونت ویروس کرونا در ایران، بنده تقاضاهای بسیار بسیار زیادی داشتم مبنی بر اینکه اون ویدیو را ما به زبان فارسی نیز ضبط بکنیم و در واقع هدف اصلی امروز ما همینه. من امروز در این ویدیوی کوتاه به شما نشون خواهم داد که چگونه می توانید سیستم دفاعی بدن خود را در مقابل انواع عفونت‌های ویروسی من جمله همین ویروس کرونا بالا ببرید. من در مورد منشأ ویروس و علائم بالینی اون و دستورالعمل‌های کلی شامل نمیدونم قرنطینه کردن و استفاده از ماسک و شستشوی دست ها صحبت نخواهم کرد. حجم بسیار زیادی مطالب در این زمینه توسط پزشکان باسواد و مراجع معتبر پخش شده و مطمئنن شما به اونا دسترسی داشتین. من میخوام امروز مطلب بسیار جالبی را صحبت کنم که کمتر کسی در مورد اون صحبت کرده. ما چگونه میتوانیم سیستم ایمنی بدن خود را در مقابل این عفونت ویروسی که میتونه خطرناک باشه بالا ببریم؟ لطفا توجه داشته باشید که تقویت سیستم ایمنی الزاماً به این مفهوم نیست که شما مریض نمیشید یا ویروس وارد بدنتون نمیشه. نه، اصلا به این مفهوم نیست. شما اگر یک سیستم ایمنی خوب داشته باشید، ریسک و خطری که بیمار بشین کمتره و احیانا خدای نکرده اگر این ویروس وارد بدن شد به شکل سطحی در واقع رد میشه میره. ما قبلا مورد هجوم ویروس کرونا قرار گرفتیم، این اولین بار نیست. ما در سال 2004 بیماری سارس رو داشتیم که اون هم شکلی از ویروس کرونا بود. من همیشه میگم ویروس کرونا یک ویروس ضعیف کشه، ضعیف از نظر سیستم ایمنی. سیستم ایمنی شما ارتباطی با جثه شما نداره، ارتباطی با مال اموال شما نداره، ارتباطی با درجه تحصیلی شما نداره. اگر سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشید و خدای نکرده این ویروس وارد بدن شما بشه، میتونه خطرناک بشه. در صحبت های امروز من دو بحث را صحبت خواهم کرد. در واقع صحبت های من شامل دو بخش خواهد بود. بخش اول به شما نشون میدم که وقتی یک عفونت ویروسی از جمله این ویروس کرونا وقتی وارد بدن شما میشه، چطوری سیستم ایمنی بدن شما در واقع از شما حفاظت میکنه و به شما نشون خواهم داد چهار لایه دفاعی سیستم ایمنی. و در بخش دوم به شما نشون خواهم داد چگونه میتوانید اون چهار لایه دفاعی بدن خود را تقویت بکنید. بریم قسمت اول. ببینید مطالبی را که امروز بنده خدمت شما عرض میکنم از کتابهای معتبر پزشکی و مقالات علمی استخراج شدند. بنده در ایران و خارج از ایران بیش از 30 جلد کتاب تألیف و ترجمه دارم و روزی حداقل 3 ساعت مطالعه میکنم. میخوام بگم به مطالبی که خدمت شما ارائه میدم میتونین کاملا اعتماد بکنید و آنها مطالب بروز هستند. بریم ببینیم سیستم ایمنی شما چی هست. ببینیم سیستم ایمنی بدن انسان مجموعی است از چندین اجزا. اگر یکی از شما بپرسه قلبت کجاست، سمت چپه، کبد سمت راسته، تحال این وره، کلیه ها اینجاست، و اگر یکی از شما بپرسه سیستم ایمنی بدن شما کجاست میتونی به من نشون بدی؟ نمیتونید. برای اینکه سیستم ایمنی بدن انسان از چندین اجزا تشکیل شده است. یکی از اجزای مهم سیستم ایمنی بدن شما گلوبول های سفید شماست. ببینید گلوبول های سفید شما یکی از اجزای مهم در واقع سیستم ایمنی شماست و هرگز تنها جز آن نیست. وقتی شما میرید برای آزمایش خون یا پزشکتون برای شما آزمایش رو درخواست میکنه، شما میتونید این گلوبول های سفید را در روی برگه آزمایش ببینید. معمولا تعداد گلوبول های سفید هست در بدن انسان بین 4 تا 11 هزار در هر میکرولیتر خون. من همیشه میگم این گلوبول های سفید در واقع سربازان بدن انسان هستند، برای اینکه وظیفه اونا مبارزه با هر گونه عامل خارجی است که وارد بدن میشه. این گلبول های سفید انواع مختلف داره، من از قبل روی تخته برای شما نوشتم. هر موقع شما میرید پزشکتون برای شما آزمایش بنویسن، قشنگ میتونید این انواع گلبول های سفید را روی اون برگ آزمایش ببینید. 62% گلبول های سفید شما را نوتروفیل ها تشکیل میدن. حالا این درصد اعداد ممکنه بر اساس کیت های آزمایشگاهی کمی این ورور بشه. 62% گلبول های سفید بدن شما را نوتروفیل ها تشکیل میدن. من همیشه میگم نوتروفیل ها کماندوهای بدن انسان هستند. لنفوسیت ها 30%، مونوسیت ها 5.3%، ایوزینوفیل ها 2.3% و بازوفیل ها 0.4% گلوبول های سفید بدن شما را در واقع تشکیل میدن. جالب اینجاست که بین این گلوبول های سفید در بدن انسان تا حدودی و به شکل بسیار ظریفی تقسیم کار شده. فرضاً بازوفیلا زمان بیشتر وارد عمل میشن که آلرژی تو کاره. وقتی شما آلرژی دارید به چیزی حساسیت دارید، در خون شما این بازوفیلا بالا میرن. در مبارزه با انگل ها این اوزینوفیل ها هستن که در واقع وارد عمل میشن، میزان این بالا میره. ولی بعد عرض کردم بین اینا معمولا یک همکاری بسیار ظریف و باریکی وجود داره. حالا بریم ببینیم وقتی یک عامل مهاجم وارد بدن میشه، اینجا بگه منظور ما هست این ویروس کرونا وارد بدن میشه، سیستم ایمنی شما چگونه با اون مبارزه میکنه. وقتی ویروسی وارد بدن شما میشه، من جمله این ویروس کرونا، سیستم ایمنی شما 4 لایه دفاعی داره، به ترتیب اونها را فعال میکنه. پس وقتی ویروس کرونا وارد بدن شما شد، اولین خط دفاعی بدن این هست. من اینجا براتون می نویسم، ما در پزشکی میگیم ماکروفاژهای بافتی. ببینید من در تدریسام سخنرانیام همواره سعی میکنم مطالب پیچیده پزشکی را به زبان بسیار ساده بیان کنم تا برای کسایی که در واقع اطلاع از علم پزشکی ندارن قابل درک باشه. اولین خط دفاعی بدن شما در مقابل ویروس کرونا ماکروفاژهای بافتی است. ماکروفاژهای بافتی گلبول‌های سفیدی هستند که از قبل در اون بافت وجود داره. شما گلبول سفید داره در مغزت، گلبول سفید داره در داخل کبدت، در هر گونه بافت بدن ما داریم. بعد پس در بافت ریه شما ما یک سری ماکروفاژهای بافتی داریم که از قبل اونجا مستقر بودن. وقتی ویروس کرونا وارد بدن میشه، این ماکروفاژهای بافتی در عرض چند دقیقه فعال میشن. بعد وظیفه ماکروفاژهای بافتی اینه که میان این عامل ویروسی را تخریب میکنن و از بین میبرن. این ماکروفاژهای بافتی عملی که انجام میدن، من اینجا براتون مینویسم، ما در پزشکی میگیم فاگوسیتوز. فاگوسیتوز یک کلمه پزشکیه به این مفهوم که این ماکروفاژهای بافتی میاد ویروس را در واقع میبلعه و اون هضم کنه و از بین میبره. پس اولین خط دفاعی بدن شما وقتی یک ویروسی وارد بدن شما میشه، این جمله ویروس کرونا، این ماکروفاژهای بافتی است که در عرض چند دقیقه فعال میشن و شروع به بلعیدن و تخریب اون عامل ویروسی میکنن. در حالی که ماکروفاژهای بافتی عمل در واقع فاگوسیتوز را انجام میدن، با ویروس در واقع مبارزه میکنن، شروع میکنه در بافت از تعداد اینا کاستشن. یا تو ماشه گلوبولای سفید شما سربازان بدن شما هستن و در مواجهه با عوامل خارجی قطعا تلفات میدن. اینجاست که بدن خط دفاعی دوم را به کار میندازه. خط دفاعی دوم چی هست؟ اینجاست که بدن به کماندوهای بدن فرمان میده برین فلان جا. اینجا منظورمون در عفونت با ویروس کرونا میشه برین برگردید. نوتروفیل های که 62% گروبول های سفید شما هستن و عرض کردم اینا کماندو های بدن هستن، در عرض یک ساعت خورده گسیل میشن به ریه. من اینجا می نویسم گسیل نوتروفیل ها. این نوتروفیل ها هم در عرض حدودا یک ساعت خورده در واقع به محل مبارزه فراخوانده میشه و این هم شروع میکنن به عمل فاگوسیتوز. در حالی که ماکروفاژ های بافتی و نوتروفیل های بدن شما با ویروس مبارزه میکنه، از تعداد ماکروفاژ های بافتی کم کم کاسته میشه، ولی سیستم دفاعی بدن شما سعی میکنه ماکروفاژ های بافتی را در واقع جایگزین بکنه. اینجاست که بدن شما خط دفاعی سوم را راه اندازی میکنه. این خط دفاعی سوم اینه که اینجا بدن این دوتا را لنفوسیت و مونوسیت ها را به محل حادثه میفرسته. خط دفاعی سوم هست گسیل مونوسیت ها و لنفوسیت ها. خیلی جالبه که این مونوسیت ها وقتی به محل حادثه میان خودشون به تنهایی کاری انجام میده. این مونوسیت ها در محل بافت، در بافت ریه تبدیل میشه به ماکروفاژ های بافتی، یعنی باید تغییر شکل میده. پس این مونوسیت هایی که اینجا هستن تو خون گردش میکنن، وقتی به محل حادثه میرسن این مونوسیت ها به ماکروفاژ های بافتی تبدیل میشه و شروع میکنه به عمل فاگوسیتوز. لنفوسیت ها با مکانیسم پیچیده دیگری مبارزه را در واقع ادامه میدن. و خیلی جالب که این عفونت ویروس کرونایی بیشتر در واقع اینها بیشتر تلفات را میدن. به همین دلیل در عفونت ویروس کرونایی میبینید تعداد این لنفوسیت ها در خون کاهش شدیدی میتونه پیدا بکنه. در حالی که ببینید این گلوبول های سفید بدن شما با ویروس داره مبارزه میکنه، عرض کردم اینا میتونن تلفات بدن و سیستم ایمنی شما دوست نداره تعداد گلوبول های سفید شما کاسته شه. اینجاست که بدن چهارمین خط دفاعی و آخرین خط دفاعی را در واقع فعال میکنه. چهارم خط دفاعی چی هست؟ تولید بیشتر گلوبول قرمز توسط مغز استخوان. من اینجا می نویسم خط دفاعی چهارم هست افزایش تولید گلوبول های سفید در مغز استخوان. معمولا بعد از روز سوم و چهارم هست که مغز استخوان شروع به تولید گلوبول های سفید بیشتری میکنه تا بتونن مبارزه را ادامه میدن. خیلی جالبه که مغز استخوان شما میتونه تولید گلوبول های سفید را در صورت ضروری تا 50 برابر بالا ببره. پس الان قشنگ یاد گرفتین که وقتی یک ویروسی وارد بدن شما میشه، بدن چطوری چهار لایه دفاعی را مرحله به مرحله در واقع فعال میکنه. حالا که شما این چهار خط دفاعی یاد گرفتین، ببینیم چطوری میتونیم این چهار خط دفاعی بدن را ما تقویت بکنیم. حالا که چهار خط دفاعی بدن را قشنگ یاد گرفتید، بریم ببینیم چطوری میتونیم این چهار در واقع لایه دفاعی سیستم ایمنی بدن را ما میتونیم تقویت بکنیم. عرض کردم گلوبول های سفید شما در واقع سربازان بدن شما هستند. توجه داشته باشید یک سرباز برای مبارزه چه میخواد؟ یک سرباز برای مبارزه سلاح میخواد. یک سرباز اگر سلاح نداشته باشه نمیتونه بجنگه. این گلوبول های سفید شما برای مبارزه با عفونت های ویروسی من جمله همین ویروس کرونا احتیاج به سلاح دارن، احتیاج به مواد غذایی دارن. بابا این سرباز باید یه چیزی بخوره که جون بگیره بتونه مبارزه کنه. ببینید ماکروفاژ های بافتی، ماکروفاژ های بافتی برای اینکه بتونه این عمل کشتن ویروس را انجام بده به سه تا ماده مهم نیاز داره. من جا براتون می نویسم. اولین چیزی که ماکروفاژ های بافتی نیاز داره دو بتونه خوب انجام بده ویتامین دی هست. بله، اگر شما کمبود ویتامین دی داشته باشید، این ماکروفاژ های بافتی کارشو به خوبی نمیتونه انجام بده. پس ببینید ویتامین دی چقدر در بدن انسان مهمه. کمبود ویتامین دی باعث میشه که ماکروفاژ های بافتی کار خودشو نتونه انجام بده. بنابراین اگر شما ویتامین دی کافی بگیرید، نه تنها ماکروفاژ های بافتی کارشو درست انجام میده، این ویتامین دی یک مزیت دیگه هم داره. این ویتامین دی میزان و شدت سرفه را در بیماران کرونایی پایین میاره. ما مکانیسمشو میدونیم ولی نمیخوام اینجا بحثشو باز کنم. ما میدونیم چرا بیماران کرونایی در واقع سرفه خشک دارن. این ویتامین دی نه تنها کمک میکنه که ماکروفاژ های بافتی عمل کشتن را به راحتی انجام بدن، همچنین میزان و شدت سرفه را در این بیماران پایین میاره. خب ویتامین دی میزانی که لازم خواهید داشت من اینجا براتون می نویسم 7000 تا 10000 واحد در واقع در روز باید شما ویتامین دی بگیرید. ببینید اگر آمپول های ویتامین دی در ایران 300000 هست، شما اگر یه آمپول ویتامین دی بزنید تا یک ماه آینده میتونید بگیم که در واقع بدن شما اون ساپورت لازم را داره. یا اینکه میتونید قرصش بگیرید، ویتامین دی قرصش 50000، اگر قرص های 50000 گرفتین میتونید هفتهی در واقع یک عدد مصرف بکنید. و نکته بسیار مهم اینه که ویتامین دی چون محلول در چربی باید همراه غذا خورده شود. اگر با شکم خالی بخورید خوب جذب نمیشه. پس اول سلاحی که ماکروفاژ های بافتی میخواد تا با ویروس کرونا بجنگه چی هست؟ ویتامین دی هست. دومین در واقع مهماتی که این ماکروفاژ های بافتی لازم دارن روی هست. من جا می نویسم روی، انگلیسی میگیم زینگ. شما اگر بدن شما کمبود روی داشته باشه، دوباره این ماکروفاژ های بافتی نمیتونه کارش انجام بده. شما میتونین بین 50 تا 100 میلی گرم در روز به بدن زینک وارد بکنه. در ایران قرصایش 10 میلی گرمی هست. 20 من دیدم، 30 دیدم، 50 دیدم، میتونین 50 میلی گرم. پس دقت داشته باشین که اگر شما کمبود روی داره بدنتون، این ماکروفاژ های بافتی کارشو به درستی انجام نمیتونه بده. عرض کردم این مطالبی که عرض میکنم مطالب بروز علمی هستند. این ماکروفاژ های بافتی به یک مهمات سوم نیز نیاز داره که بتونه کارشو درست انجام بده و اون اینجا می نویسم ویتامین آ هست. ویتامین آ نه تنها برای ماکروفاژ های بافتی لازمه، بلکه برای نوتروفیل هم لازمه، برای لنفوسیت هم لازمه. خب این ویتامین آ میتونه شما 25000 واحد در روز در واقع مصرف بکنید. دوباره تاکید میکنم ویتامین آ نیز محلول در چربی هست، باید همراه غذا خورده شود. پس ببینید این ماکروفاژ های بافتی ویتامین دی، ویتامین آ و زینک یا روی میخواد که بتونه عمل مبارزه را به خوبی انجام بده. بریم ببینیم نوتروفیل ها را چگونه میتونیم ما فعال بکنیم. نوتروفیل ها برای اینکه بتونن کارش رو درست انجام بدن، یکی دوباره همین ویتامین آ را میخوان. ببینید ویتامین آ، اگه من اگه بخوام صحبت کنم واقعا میشه 2 ساعت صحبت کرد. فقط میخوام بگم که ویتامین آ نقش کلیدی داره در سیستم ایمنی شما. یا تو ماشه چند نظر رز کردم فاگوسیتوز. فاگوسیتوز که در واقع میشه توسط ماکروفاژ‌ها و نوتروفیل انجام میشه، در واقع ویروس بلعیده میشه و خورده میشه. عمل فاگوسیتوز، اگر شما کمبود ویتامین آ داشته باشین عمل فاگوسیتوز مختل خواهد شد. دوم اصطلاحی که نوتروفیلا میخوان ویتامین سی هست. این احتمالا خیلی همین ویتامین سی. ببینید ویتامین سی باعث میشه که نوتروفیل ها عمل فاگوسیتوز یا مبارزه را بهتر انجام بدن. مصرف ویتامین سی شدت عفونت های دستگاه تنفسی را پایین میاره، دوران نقاهت را کوتاه میکنه. متاسفانه گاهی اوقات ما میشنویم این ورانور گاهن تا توسط برخی پزشکان که آقا من یه مقاله خوندم فرزن که ویتامین سی کمکی به نمیدونم سرماخوردگی یا عفونت های ویروسی نمی کنه. من برای این دسته از افراد که معتقدن ویتامین سی کمکی نمی کنه در عفونت های ویروسی برای شما بنده سه تا پاسخ دارم. ببینید، تصور کنید به شما میگن در دریا دلفین وجود داره و شما میرید کنار دریا، یه سطل از اون آب دریا میگیری، سطل آب نگاه میکنی، میگه تو سطل آب دلفین نیست، پس تو اون دریا دلفین وجود نداره. نخیر، اگر اون مقاله گفته در عفونت های ویروسی کارایی نداره، برای اینکه نمونه بسیار کوچک بوده، ما در کل میبینیم. پاسخ اول. پاسخ دوم، دکتر لینوس پاولینگ، یکی از بیوشیمیستای معروف امریکا که در سال 1954 جایزه نوبل گرفت. دکتر لینوس پاولینگ جز معدود دانشمندانش که دو بار جایزه نوبل گرفته. دکتر لینوس پاولینگ به خاطر کارهای زیادی که انجام داد من جمله ثابت کرد که ویتامین سی در پیشگیری از سرماخوردگی و در کوتاه کردن دوران نقاهت نقش داره. ایشون در سال 1954 جایزه نوبل دریافت کرد، 66 سال پیش. پاسخ سوم، برای اون دست از پزشکانی که معتقد نیستن ویتامین سی کمکی میکنه، شما مراجعه کنید به آخرین کتابهای معتبر پزشکی. من یکیش فقط اسم برم، اصول طب داخلی هاریسون صفحه 2313 ستون دوم، ببینید چی نوشته. پس ویتامین سی ما میدونیم نقش کلیدی داره در واقع تقویت سیستم ایمنی و کوتاه کردن علائم در واقع عفونت های ویروسی. و اگرم کسی عرض کردم گفت من اعتقادی به ویتامین سی ندارم، اینا میتونین جوابشو دلفینی بدین، جواب لیویسی بدین یا جواب هریسونی بدین. خب پس این نوتروفیل های شما ویتامین آ و سی میخواد که کارش بتونه درست انجام بده، ولی یک چیزی هست که این نوتروفیل ها رو از کار میندازه. ما نباید اجازه بدیم وارد بدن بشه. ببینید، این نوتروفیل ها که کمانده های بدنه داره کارش انجام میده، یک چیزی هست که از وارد بدن شما بشه نوتروفیل ها در واقع از کار میندازه. و اون چی هست؟ و اون من اینجا مینویسم شکره. متاسفانه هر گونه شکر و شیرینی اگر در سبک زندگیتون در رژیم غذایتون مصرف کنه بالا باشه، میتونه 50% فعالیت نوتروفیل ها رو کم بکنه. ببین وقتی که این نوتروفیل داره مبارزه میکنه، شما نمیدونن شکر و شکلات مصرف میکنین، این نوتروفیل ها مبارزه رو رها میکنه، میره سراغ این شکر. وقتی این شکر مصرف میکنه دیگه قادر به مبارزه نیست. من همیشه تو صحبتام میگم بابا، یک سرباز مست نمیتونه بجنگه. وقتی شما شکر شکلات میخورید، این نوتروفیلا مست میشن و قادر به مبارزه نخواهند بود. مونوسیتا و لنفوسیتا احتیاج به ویتامین دی دارن که اینجا عرض کردم. خب اینجا من یادم رفت، ویتامین سی. ویتامین سی میتونین بین 1000 تا 2000 میلی گرم در روز مصرف بکنید. در ایران آمپولای 500 میلی گرمی هست، قرصای 500 میلی گرمی یا کمتر. حالا میتونین تنظیم کنین، حداقل روزی 1 گرم در واقع مصرف بکنید. خب ببینیم چطوری میتونیم خط دفاعی ما چهارم را تقویت بکنیم. در واقع ما به مغز استخوان سلاح میرسونیم، ما به مغز استخوان مواد غذایی میرسونیم و کارتو درست انجام بده. اینجا بدن ویتامین آ میخواد. ببینید دوباره ویتامین آ، ویتامین آ در خط دفاعی چهارم، ویتامین آ در خط دفاعی در واقع دوم، اول، و ویتامین آ به لنفوسیتا هم کمک میکنه. من مقدار ویتامین بی را ویتامین آ را اینجا براتون عرض کردم. دومین مهماتی که ما اینجا لازم داریم برای اینکه تولید و هموگلوبین را در مغز استخوان در واقع بالا نگه داریم ویتامین ای هست. بله، این ویتامین ای در سیستم ایمنی بدن نقش داره. سیستم ایمنی ما دو جور سیستم ایمنی داریم، میخوام بحث شما باز کنیم، ما میگیم سلولی و هومورال. ویتامینی در اونجا نقش داره. شما میتونید بین 400 تا 800 واحد در روز ویتامینی مصرف کنید. ویتامینی معمولا قرصش 400، میتونی یک یا دو قرص، این هم همراه غذا باید مصرف بشه. بعد آخرین در واقع مهمات یا سلاحی که باید به مغز استخوان برسونیم تا بتونه تولید گلوبولین را حفظ کنه و اون ویتامین B6 هست. ویتامین B6، بله، شما اگر کم بوده ویتامین B6 داشته باشی، هم سیستم ایمنی سلولی و هم سیستم ایمنی هومرال هر جفتش مختل خواهد شد. ویتامین B6 شما میتونین 100 میلی گرم در روز در واقع مصرف بکنین. قرصش از 50 میلی گرمی و 100 میلی گرمه. و این ویتامین B6 باید با شکم خالی خورده شه، برای اینکه محلول در آبه، اگر با غذا بخورین جذبش در واقع خوب نخواهد بود. پس ببینید شما چه ویتامین ها و املاح لازم داری تا سیستم دفاعی بدن خود را بالا ببرید.
کس ندیده که با ما بسر آرد نفسه، نفسه همدم ما شد که نداره کسه. بسیار پریشانم در گوشه تنهایی، بسیار پریشانم در گوشه تنهایی. ای دیا کجا رفتی دیر نمیایی، ای دیا کجا رفتی دیر نمیایی. Oh,
با گوشت کو احوال پریشانو در تو مسو جانو از گفتای سوگای در شد با گوشت کو احوال پریشانو در تو مسو جانو از گفتای سوگای بسیار پریشانم در گوشه تنهایی ای دیگر کجا